او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي.
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو ترمنځ بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي، جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ غم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي، او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې د نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له غم خالي ککرۍ نه منځته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلونو ته جواب نه لري، نو هغه باید تاوتریخوال ته لاس ونه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لوړ وګړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي داسې دي په بل چا هم دا باید تحمیل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بند کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي، که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبره ده، هغه درې سو څلور سو کال پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زمونږ فکری وده به په هغه سطح کې وي، او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي، د خلکو ته زمینه مساعد کړي چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی، حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې نه خوښ یم، او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل دی شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي، باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري.
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کېږي او وده کوي.
استاد، دغه سپیح ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کی، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په سابه نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره له دې چې زما خبرې در باندې بد لګېږي بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده او دغه باید ټولنه زده کړي. له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ور زده کړي. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې خو وخت ولري.
ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کا وخراغلو شازل